دا مشال رادیو دا په خبرونه کې ز ګل آیاز او پلوشه درته هر کله وای دا خبري سات دي. په روان خبري سات کې مو د خیبر پختونخوا قبایلی ضلعو پاکستان افغانستان او نړۍ پاړه رپورټونه شننې تبصری او ځانګړي رپورټونه هم راوړي دي. خل هر سمخ کې د دې سات خبرونه اورو. دا خبرونو سرټکی د پاکستان وزیر اعظم په ټولو سیاسي ګوندونو غږ کړی چې د ترهګرۍ پر ضد په ګډه کار وکړي. په کوهاټ کې په ټرافیکي پیښه کې د وژل شو شمېره 300 ته رسیدلې ده او جرمني اوکراین ته د جنگي ټانکونو ورکولو اعلان کړی. د خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دي چې باید ټول سیاسي ګوندونه اختلافات شاته کړي او د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره په شریکه کار وکړي. نوموړي نن گورنر هاوس اپ خبر کې د اپیکس کمیټې د مشورې پر مهال زیاته کړه چې د پولیس لاینز په جماعت بریټ د آرمی پبلک سکول نه رستو د ترهګری تر ټولو لوی پیخه ده. شهباز شریف غونډې ته د وینا پر مهال یو ځل بیا پښتنو راپورته کړه چې باید اقام ته ځواب ورکړل شي چې ترهګر بیرته څنګه راغلل او چا راوسته. وزیر اعظم د پولیس لاینز په جماعت په ځانمرګي بریټ کې د هر یو وژل شوي لپاره 100,000 روپۍ او د هر زخمي لپاره د 15,000 روپو مالی مرستو اعلان هم وکړ. ملخوا په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف یو مشر او پخوانی صوبایي وزیر شوکت یوسفزی په سوشل میډیا خبر شوی یو ویډیو کې ویلي چې د اپیکس کمیټې په غونډه کې شرکت نه دی کړی. نوموړي په وینا د شرکت نه کولو یو وجه دا و چې په پیښور کې د بمی بریټ پر ضد احتجاجي غونډه کوله او بلدا چې وزیر اعظم د خراب امنیت تور د تحریک انصاف په تیر حکومت پورې کړی دی. دا عوامي نیشنل ګوند د خیبر پختونخوا مشر ایمل ولی خان ویلي دي چې د پاکستان تحریک انصاف په واکمنۍ له تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو د تحقیقاتو لپاره سپریم کورټ ته ځي. نوموړي د فروری پر دویمه په پیښور کې د خبري غونډې پر مهال مشال رادیو ته ویل چې له هغه قانونه وسلوال ډلې سره د سولې د خبرو په نتیجه کې په پاکستان کې نامني زیاته شوه، نو ځکه له سپریم کورټه د پلټونو غوښتنه کوي. ایمل ولی خان دا څرګندونه په داسې مهال کړې چې د جنوري پر 13 د پیښور د پولیس لاینز په جماعت په بریټ کې یو سل یو کسان وژل شول. دغه حمله ذمہواري هیڅ یوې وسلوالې ډلې نه ده منلې او تحریک طالبان پاکستان په کې د ککړتیا تور رد کړی دی. تحریک انصاف د ایمل ولی خان د څرګندونو په غبرګون کې سندي ویلي. پاکستان تحریک انصاف د وزیر اعظم شهباز شریف لخوا د امنیت او اقتصاد په موضوع په ټول ګوندیزه غونډه کې د شرکت نه انکار کړی دی. د وزیر اعظم دفتر د فروری پر 2 په یو بیان کې ویلي چې د فروری پر 1 په کیدونکې غونډه کې بعد د پیښور د پولیس لاینز په جماعت د خونړي بریټ په ګډون پاکستان ته ورپی خو مهم چیلنجونو بحث کیږي. د بیان تر مخه غونډې ته د هیواد د ټولو سیاسي ګوندونو مشران وربلل شوي دي. خو د تحریک انصاف استر سیکرټر اسد عمر د فروری پر 2 په لاهور کې خبرونه تو ویل چې تحریک انصاف په د وزیر اعظم لخوا پرابل شوی آل پارټیز کانفرنس کې ګډون نه کوي. نو مولي زیاته کړه چې مونږ د هغه چا سره خبرو ته څنګه کینو چا چې د ګوند په مشرتابه د دروغو مقدمه جوړ کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې لتیر اوړي رئیس په پاکستان کې نامني زیاته شوې ده او دا خیوات لوی اقتصادي او مالی مشکلاتو سره مخامخ دي. د خیبر پختونخوا په کوټ کې یو مسافر وړونکي ګاډي او لارې ترمنځ په ټکر کې د وژل شو شمیر 300 ته پورته شوی دی. د کوټ د پولیسو وان فضل لیم بیګا مشال رډو ته ویل چې په وژل شو کې دوه خزي او دوه ماشومان هم شامل دي. د مولي زیاته کړه
300 کسان په دې کې په هک رسیدلې دي. دوه ورکه زخمیان دي. ټرالر ډرایور دی د غفلت او بې احتیاطي وجنه د اکسیډنټ شوی دی. دا په غلط ترنګ سایډ باندې روانو.
دا نه په خبره د پیښې پلټنې روان دي. د پاکستان سرکاري خبري اجانس او وای مسافر وړونکي ګاډي لکه مروته د پیښور په لور روان وو چې په سورنګ کې لارې سره وجاګید. د پاکستان د بارونو چارو وزارت ویلي چې په افغانستان کې طالبانو له حکومت د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې د مخلصانه همکاري تمه لري. د بارونو چارو وزارت وایاندي ممتاز زهرا بلوچي پرون په اسلام آباد کې د ونیز غونډې پر مهال یوې پوښتنې په ځواب کې ویل پاکستان هیله لري چې د طالبانو حکومت به د ترهګرۍ پر ضد هغه ژمنې پوره کړي چې له نړیوالې ټولنې سره یې کړي دي. د مولدا څرګندونه تر هغې وروسته وکړي چې د طالبانو د حکومت د بارونو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هغه داوی ناسمې وبللی چې ګواکې د پیښور د پولیس لاینز پر جماعت په بریټ کې د افغانستان خبره کارول شوی و. د مولدا د فروری په لومړۍ نیټه په کابل کې یوې غونډې ته ویل حکومت یې د سیمې په ګډون ټولې نړۍ او ګاونډیانو ته ډاډ ورکوي چې د افغانستان خبره به هیڅ چا پر ضد کارېدو ته پرې نه ږدي. او جرمني په اوکراین ته د لیپرد 1 په نامه ټانکونه ورکوي. د جرمنی د حکومت وایند فروری پر درېمه په برلین کې خبری کانفرنس پر مهال ویل چې هیواد اوکراین ته د لیپرد 1 جنگی ټانکونو صادرول د سند لزیر مسخه ورکوي. وایند د ټانکونو د شمیر په اړه لسویل ډډه وکړه چې اوکراین ته ورکوي. لیپرد اس 1 د لیپرد 2 په سیر پرمختلی نه دي چې جرمنی او نور هیوادونو تیرونه ژمنه کړې و، خو دا به ډیر ژر اوکراین ته وسپارل شي. دا د مشال اړوند خبرونه. خبرونه له مشال رادیو واوریدل. کچره سروان غړي تر پای پاته شي نو ضرور نور رپورټون تر څنګ د دې رپورټون تفصیل به هم واوري. د پاکستان وزیر اعظم په ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو غږ کړی چې د ترهګرۍ پر ضد شریکه کار وکړي. نوموړي دا خبره په پیښور کې اپیکس کمیټې غونډې ته کړې. د کمیټې کار سوي سیاستوال افراسیاب خټک وایي
اپیکس کمیټې چې دا خو کوم آئینی یا قانوني فورم نه دی، د حکومت بقاعده دا خو یو قسم ته انتظامی فیصله ده.
په کوټ کې له تانډا ډیم څخه ډوب شوي ټول کسان رابستل شوي دي. یو چارواکی وایي
120 غنټه اپریشن نه پستا مونږ د ټول سونه ډډ باډیز ول د ټولم ریکور کړ، ریسکیو کړ او د ټولو ورساته حواله شو.
پختون اجغورن غورزنګ او د پختونخوا ملي اومي ګوند از د کونکو سازمان د محمد ابراهيم ارمان لونی سلورم ترين ول مانګلو
ارمان لونی جوړي
ارمان شهید سوی په یو لوی نظریا باندې.
دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو له مشال رادیو سره وسی. مشال لري تاسو غواګي ساسه پام د رپورټونو په لور راګرځوم. څنګه تاسو معلومه ده د خبري ساتي په پیښور کې د وزیر اعظم شابه شریف په مشرۍ د اپیکس کمیټې غونډه کې په پیښور کې د ترهګرۍ د رستۍ پیخي په اړه مهمه خبري وشوه. وزیر اعظم د وډل شو او ژوبلو کسانو کورونی او ته د موضوع ورکولو ترڅنګ دا هم ویل چې د پیښور په پولیس لاینز بریډ پر آرمی پبلک سکول د بریډ نه پس تر ټولو لوی پیخه ده. هغه د پاکستان له سیاسي ګوندونو غوښتل چې خپل اختلافات دي ختم کړي او په دې مهم وخت کې دي د ملک د امنیت د خکولو په خاطر یو موټی شي. نور تفصیل شانواز ترګ زیرا کوي.
په خبر کې د اپیکس کمیټې غونډه کې وزیر اعظم شابه شریف ویلي د آرمی پبلک سکول د پیخي ورستو د پیخور جماعت پیخه ډیره لوی ده. نوموړي ویلي ټول سیاسي ګوندونه باید خپل منځي مخالفتونه شاته کړي او د ترهګرۍ مقابله دی وکړي. او نوموړي زیاته کړي چې د ترهګرۍ تر ختمېدو په پارام نه کینی. نوموړي دغه خبرې د فروری په دریمه د پیښور د گورنر په دفتر کې د اپیکس یا د وفاق او د صوبو د حکومتي مشرانو د پوز او د پولیس مشرانو او د استخباراتي ادارو د مشرانو غونډې ته کړي. د پاکستان په سرکاري خبري ایجنسی اسوسییټډ پریس پاکستان خبره شوې ویډیو کې میا شابه شریف ویلي قوم ته باید ځواب ورکړي شي چې ترهګر دلته څنګه راغلل او چا راوستل.
یعنی مو لوگ جنہوں نے پاکستان کے اندر ظلم و ستم کا بازار گرم کر رکھا تھا.
مانه هغه خلک چې کوم خلکو پاکستان کې د ظلم او ستم بازارونه ته ودکړي د هغوی دراوستو لپاره خود تر مخ کې کېدې شي، خو د ملک د تقدیر د خکور لپاره خپل لاس ورکوړو ته تیار نه، نو دا سي دوه مخیز عمل بد نور نه چلیږي.
ہے ڈبل سٹینڈرڈ وہ نہیں چلیں گے.
نو موري دا خبرې په اشاره سره په خوانی وزیر اعظم عمران خان ته وورولې. نو موري ول دې کمیټې ته د یو سیاسي ډلې مشر مانا د پاکستان تحریک انصاف مشر هم بللو، خو په دغه غونډه کې بیا دغه ګون هیڅوک موجود نه. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف خبر پختونخوا یو مشر او په خوانی صوبای وزیر شوکت یوسفزی هم دغه کمیټې په غونډه یو بیان جاری کړ. شوکت یوسفزی وای دوی کمیټې ته د ورتګ انکار کړ. د فروری په دریمه شوکت یوسفزی په دغه ویډیو پیغام کې چې مشال ریډیو ته هم رسیدلی په کې ویلي کمیټې غونډه کې د نه کېناستو دوه وجې دي. یو خدا چنن په ټولو صوبو کې د خپل سکیورټی قوتونو او پولیسو سره د یو والد اظهار لپاره مونږ اعلان کړو چې لار یو نه وباسو. دوی مدا چې وزیر اعظم په خبرته ورغلو او مړی پراتو هم په هغه ورځ هغه د عوامو په زخمونو مالګه ودوړول چې مړی پراتو او دی وای چې څلور سو اول سره به روپۍ چیر تلاړي د هغه حساب راکا کې
لاشه پړې ته و کړه ته 417 ارب روپۍ کها چلے گئے اس کا حساب دو.
د پیښور په جمعات کې د 1 جنوري د پیښې د زخمیانو لپاره وزیر اعظم شابه شریف روغتون ته ورغلی. هغه ته خبرې کړې و ویلو 411 ارب روپۍ وفاق خیبر پختونخوا صوبې ته ورکړي. باید دوی ور باندې د پولیسو لپاره د سکیورټي اوزارونه خسته وي او دوی د ترګري د مقابله لپاره لا زیات خکړې وي. د وزیر اعظم په مشرۍ کې د اپیکس کمیټې غونډه کې وزیر اعظم دا اعلان هم کړی چې د جمعات په پیښه کې د وژل شوو پولیس غړو کورنۍ ته به 40 لک او زخمیانو ته به 15 لک روپۍ ورکول شي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. څنګه تاسو واوریدل چې په پیښور کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د اپیکس کمیټې غونډه کې په پیښور کې د ترهګرۍ د وروستۍ پیښې په اړه مهمه خبري وشوه. وزیر اعظم له سیاسي ګوندونو غوښتل چې خپل اختلافات دې ختم کړي او په دې مهم وخت کې دې د ملک د امنیت د ښه کولو په خاطر یو ځای شي. زموږ همکار داود خټک له سیاسي چارو شنونکو او سیاستوال افراسیاب خټک سره پر همدې موضوع مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې د اپیکس کمیټې کار څه وي. نوموړی په ځواب کې وایي
ارزوی چې اپیکس کمیټې چې دا هوڅ کومه آئینی یا قانوني فورم نه دی د حکومت بقاعده دا خو یو قسم ته انتظامی فیصله ده دا چې کومو ځایونو کې شخړې یا جنگ راشي نو هغه ځایونو کې بیا د فوج او د سیول حکومت د یو فورم باندې کېناستو لپاره دا کمیټې جوړېږي او د دې غونډې کېږي. پېښور کې صوبې په سطح وا
شاهدان لگ سنگ APS نورستو د نیشنل ایکشن پلان په حوالہ سره دلته یو میټینګ وشو او پاغي کې نواز شریف چې کا وخت وزیر اعظم او بیا د پوز مشر چې وو د ایسای مشر چې وو دا ټول راغلی ناستو نو اغي غونډې کما فائدہ او کا اغي سره کوم پالیسیو کې بدلون راغلو چې اوس به دا سکم بدلون تر سرګوشي په پالیسیو کې
نه اغي سره بدلون نه ده. اصل خبر دا ده چې ته دا غونډې چې زیاتره کوي کنا موږ خو چې په خوانې غونډې کې لیدلې دي نو دا زیاتره لکه د پبلک ریلیشننګ لپاره دی ته پروپاګاندا لپاره چې موږ لګیو او ټیرریزم خلاف دې سخت مصروف یو او ډیر جزئیات کو او بیا ایرانونه مثلا ټیسټ ریکشن پلان کې شل نقطې وي د پروګرام کمیټې کې ځم په چا چا کمیټې پر نقطې جوړې کړې وي خو دا چې په هغه په نقطو باندې شو کنه ځکه چې دوی پالیسی په بدل نه کړه. طالبانو د جوړولو پالیسی طالبانو سره د حمایت کولو پالیسی افغانستان کې جګ کولو پالیسی
پیښور کې نو تاسو یعنی خوشبینه یې چې د دې سره به کوم بدلون راشي که څنګه؟
نو موږ خو هیڅ خوشبینه نه یو. خبر ده چې نه چې زه خو دا تیرو لسو کالو کې شل زله مو داسې خبرې اورېدلې دي چې دا جنرال رئیس شریف وایي چې ودرېږه افغان طالبان نه پرېږدم او ځانونه بیا طالبان نه پرېږدم او ټررس نه پرېږدم فلان کې نه پرېږدم مگر عمل کې به هغه ټول دلته کې دېره وو دلته کې پونه وو دلته کې ټولې خبرې وې نو عمل کې تبدیلي یو سفر نظر راغلي خبرې ډېرې شوې دي.
او خټک صاحب څه فکر کوي چې دا اوسنۍ سیویلین حکومت کله دینه مخکې عمران خان او یا اوسنۍ سیویلین حکومت دا آیا یو اسی علامتي یعنی سیمبولیک دا غونډې کوي کنه دی اوس یو اختیار هم لري ځکه چې کوم ګورون د جنرال باجوا د وختونه د بازي خبرې داسې راغلي وي یا ابلرس په پارلیمان کې چې کومې خبرې وشوي چې دی چې می پالیسی د جهادیانو باره کې کړی وی یا د طالبانو باره کې کړی وی اغه پالیسی غلط وی او دا ټول د اغه نتایج دي.
ارزاده چې دا حکومت خو اوب ډیر کمزور دی او د عمران خان حکومت هم کمزور دی ځکه چې خو راوست جنرالانو او دا حکومت هم یو قسم ته جنرالانو په حمایت سره ناست دي نو دا حکومتونو کې ډیر زور نشته. خو اصل خبر دا ده چې پالیسی دومره بربنډ شو خصوصا چې طالبان په افغانستان کې کیناستل او بیا هم ٹی ٹی پی راځي او دلته کې واري ځاتونه کیږي دلته کې دهشتګردي کیږي نو د دې دفاع کول ګران ده. حکومت ته پاره هیڅ حکومت ته پاره تا دې قبل دې قبل دې حکومتونه پبلکلی اوس دفاع نشي کولی او ځکه چې خلک د پارټیو خلاف راپاسي خلک پوه شوي دي چې دا فساد دی خلک پدې پوه شوي دي چې دې کې بیر لوکامي کوچونه سترو کوچونو خپل منځ کې جګړې دي او زموږ خاورې ته جنگ راوړي زموږ وینه توي نو ځکه دفاع نشي کولی.
نو خټک صاحب دا پالیسی خو لکه څنګه چې تاسو وې په خپل خبرو کې چې دا د یعنی ولسی حکومتونو نه ده یعنی سیویلین ګورنمنت نه ده دا پوز ده نو په پوز کې د نن کم داسې سوچ تاسو خو کینه اسلام آباد کې خلکو سره خبرې کیږي په پوز کې د نن داسې کم سوچ او شته چې دا پالیسی بدل کی کنه دا به هم داسې روانه
ولا تر دې ساده خو موږ ته ثبوت نه دي کتل یا
حالات بسنگ جوڑی گی پسیما کی سبئی
خرابی طرف خبر روانہ آرمی درے چیف چیو کے نا خصوصا
طالبان و خارجہ وزیر امیر خان متقی او بیان ورکڑے او اغه پیو طریقے سره پاکستان ته تانا ورکڑی دا یعنی تنزی پیمانے کڑے چھ پا افغانستان ترگری نکی گی او دا ستاسو دا غاڑی کی گی نو تاسو خود چونکہ دا غلط پا حالاتو نظر لرے سو فکر کوئے چھ دا طالبانو دا حکومت سر دا پاکستان دا حکومت اڑی کے پا کم دا گرباندے والاڑی دی یا کم خواروانی دی
گو رجی دا سی دیکھ دا چھے یو خدا دا چھے دی منز کے اڑی کے دیرے جبرے و پخلے اڑی کی دی او دوارا دا سی خلقو تا بیا خودنو دا پارا دی دلتا ما طالبانم زان خیلی چھے مونگا آزاد خلقی و بیل خلقی دا سی نو خبری کئی خدا دا چھے دی یو بل سر خپوئی گی او یو بل سکا چھے دا خبرو تورو تا پاکستان نا جرنیز دلے ہو کنا چھے خبری کولے ہو دا ٹی ٹی پی سر او ٹی ٹی پی دا وصلو خبر خو نو یو لیا سر خو اغیب لکھتے ہوئی او تیب لکھتے ہوئی ال تک ٹی ٹی پی ناس دا خبر ہم لکھتے آدھا خدا دا چھے ٹی ٹی پی دلتا جرنیلان اور آوستی دا دام لکھتے آدھا
دا سیاسی چارو شنون کے او سیاستوال افراسیاب خٹک سرمو دا زمان همکار داود خٹک مرکا واوری دا چی دا وزیر اعظم پا مشاری دا اپیکس کمیٹی غونډې پا اړی خپل نظر شریک کولو
دا مشال رادیو اوری دن کو تا زیره ستاسو پا بیا بیا غختنا مشال رادیو خپل خپرونی زیاتی او منزنی صفای فعال اکرا د جنوري له وشتمه د جمعې له ورځې نه مشال رادیو د مخام لشپګو تر وو لنه تر لسو لا یو لسو تر دولسو او د سهار له سالورو نه تر شپګو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز خبريږي د مشال رادیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز شارټ ویوز ویب سایټ او موبایل ایپ باندې
مشال رادیو تاسو یې غوږی دا عوامي نشتل ګوند د خیبر پختونخوا مشر ایمل ولی خان ویلی دی چې د پاکستان تحریک انصاف په واکمنۍ کې له وسلوالو سره د مذاکراتو د تحقیقاتو لپاره سپریم کورټ ته ځي نوموړي مشال اړ ته وویل چې له طریقې طالبان پاکستان سره د سولې تر خبرو وروسته په پاکستان کې بریدونه زیات شول دا په داسې حال کې دا چې د جنوري پر 18مه په پیښور کې د پولیس لاینس پر جماعت په برید کې د وژل شو شمیر تر سلو لوړ شوی دی خو دغه حملې ذمهواري لا چا نه ده منلې او طریقې طالبان پاکستان په کې د ککړتیا تور رد کړی دی طریق انصاف دا ایمل ولی خان دا سرګندونو پاړه سندي ویلي خو دا ګوند مشر عمران خان دا فروری پر لومړی نیټه ویلي ول چې له طریقه طالبان پاکستان سره خبرې د پارلیمان په خوخه شبي بي او دا چې د نامنې زیاتې دوه ذمہواري ذمہوار نه دي نور تفصيل غلام غوس راکوي
عوامي نېشنل ګوند وای د تیر حکومت په دور کې د وسلوالو سره د ترسره شویو مذاکراتو په ترڅ کې پاکستان ته د وسلوالو د بیا راتګ مسله به د پاکستان په سپریم کورټ کې راپورته کوي په پیښور کې د فبرورۍ په 2 نیټه په خبری کانفرنس کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان د پاکستان تحریک انصاف په تیر وفاقي او صوبایي حکومتونو نیوکه وکړه چې د مذاکراتو په ترڅ کې وسلوال بیرته پاکستان ته راغلل او روانه بدامنی په دې وجه زیاته شوه ایمل ولی خان په دغه اړه له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د پاکستان د ستر عدالت سپریم کورټ نه به د مذاکراتو د پروسې د عدالتي پلټنو غوښتنه کوي
فیصله کړه د جدا کومه واقعې او شواره دی واقعې په جواب کې چې د ری سیټلمنت کومه غډرامه را چوشه و دا غي چې سونه کردارونه دي چاہے کہ دا ٹولن اول کردار عمران دے، عارف علوی دے، زمن وزیر اعلی محمود خان دے اور بیرسٹر سیف ددی خلاف پہ انشاءاللہ منگ سپریم کورٹ تزو اور منگ بدا سپریم کورٹ نہ دا ڈیمانڈ کو چھ باقاعدہ جوڈیشل انکوائری دے جوڑ کڑی شی اور دا دون الوے عمل چشوے دے یو غیر آئینی غیر پارلیمانی ددی بارہ کے تحقیقات ہو شی.
ایمل ولی خان زیاته کړه چې د افغانستان په اړه د پاکستان خارجه پالیسی هم د پیښور د پولیس لاین د تازه برید او په اوږدمهاله توګه د بدامنۍ د نورو پیښو سبب ګرځېدلې دي.
د ټوله حمله زیموار د اویاو کالونه چې په دې خوره د فساد دپته د جهاد نوم ورکي او په دې قام باندې دا جهاد خرسي زما په خیال هغه ټول خلک زیموار دي. دویم زما په خیال هغه ټول خلک زیموار دي چاچے پدے ری سیٹلمنٹ پنم بانے آگا دہشتگرد واپس راوستل. دریم آگا ٹول خلق ذمہ وار دی چاچے دا افغانستان پدے غیر آئینی قبضے بانے پا پاکستان کے جشن کڑے دے پا پاکستان کے خوشحالے منزلی دی آگا ٹول دا آگے سوچ خلق دے کم چے دا آگا سوچ سر مرگری دی.
دا ایمل ولی خان لخوا دا پاکستان تحریک انصاف په وپاخی او صوبائی حکومتونو د نیوکو په جواب کې سر ردعمل مخې ته نه دی راغلی، خو تر دې وړاندې د ځینو نورو سیاستوالو د نیوکو په جواب کې پخوانی وزیر اعظم عمران خان د فبروري په لومړۍ نیټه ویلی وو چې هغه اوس مهال د رواني بدامنۍ ذمہوار نه دی، ځکه اوس حکومت د هغه په لاس کې نه دی. دا عوامی نیشنل ون صوبائی مشر ایمل ولی خان په خبری کانفرنس کې دا هم وویل چې د فبروري په سلورم نیټه په پیښور کې د پولیس لاین جماعت د برید په ضد کوم ولسی پاسون اعلان شوی، نو د عوامی نیشنل ون کارکنان او سیاستوال به په ګڼ شمیر کې په هغه پاسون کې ګډون کوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال لوی تاسو غوږی تاسو کولای شئ چې بالکل د مشال رادیو اپ د لاري هم تاسو واوري او هغه اپ د لاري تاسو نور رپورټونه هم کتلی شئ، لوستلی شئ او د خبرونه هم تاسو اوریدلی شئ. تاسو هم د رپورټونو په لور راګرځوم. د خبر پښتونخوا د کوارت له تاندا ډیم څخه د روسي ماشوم مړی هم راایستل شوی دی. په کوارت کې د مرستندوی ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه مشر جواد خلید فروری پر دریمه مشال رادیو چې په ډیم کې لوډ شو څخه د روسي ماشوم مړی هم راایستل شوی دی. دوی چې اوس په ډیم کې د لټون عملیات پای ته رسول شوی او د مړو شمیر درې پنځوسو ته رسیدلی دی. د کوارت په تانډا ډیم کې د کښتۍ د جنوري پر نه ویشتمه ډوبه شوې وه. په ډوبو شوو کې زیاتره د یوې دینی مدرسې حق زده کوونکي وو چې د سیل لپاره دغه سیمې ته ورغلي ول. نور تفصیل د طارق اورغزی په دې رپورټ کې.
د کوهاټ ضلع په تانډا ډیم کې د حمزه په نوم ډوب شوی پاتې ماشوم هم لا اوبو راایستل شو. په ضلع کې د مرستندویا ادارې ریسکیو یو دوه مشر جواد خلیل مشال رډیو ته د جمعې پر ورځ ویلي دوی یو سلشل غنټې لټونې عملیات وکړل چې پکې ډوب شوي ټول تنان لا اوبو پر راایستلو کې بل اخر ورته کامیابی ملو شولا. جواد خلیل زیاتوی په ډیم کې شروع شوی د عملیاتو پښپګم ورځ اخیری ماشوم په لاس تر ورتلو پس روختون ته یو وړلو چې ورسته له هغه ځای بیا خپل خپلوانو تر لاسه کړو.
نو نن شپږم ورځ دا تقریبا 120 غنټه اپریشن نه پستا مونږ د ټول سونا ډډ باډیز ول دا ټولم ریکور کړ، ریسکیو کړ او دا ټول ورساته حواله شو.
د جنوري په نهشتمه په تاند ډیم کې کښته ډوبه شوی و چې په کیسپاره ل و 50 تنو یوازې سلور تنه ژوندۍ وژغورل شول او باقي 3 50 مړشول. ځای اوسیدونکو او مشر محمد نواز مشال رډیو ته وای کچیری په ډیم کې د لمبوزنو لایف جیکټ یا ژغورنې وسکټو د څارنو او انتظام ساتلو لپاره مستقل عملی سہولت موجود وي، نو له دومره ځاني زیان سره به نه مخامخ کېدل.
درې خبر ده چې دغه داسې څه یو خاص نشانه یا بل داسې څه پیغام داسې نشته دی څنګه چې حادثه وشي بیا د خلکو ته د پیغام ورکول شي سره دې کې د حادثه وشولا. نو حکومت د غټه بی پروايي د فروي نه کار خسته به کار دی باندې د اکشن وخسته.
د خیبر پختونخوا چیف سیکرټری شهزاد بنگش د چرشنبه پورس په کوهاټ کې د خپل دورې پر مهال ویلي په ډیم کې لمبوزن به ګمارل کیږي او دا به یقیني کوي چې په غیر قانوني توګه کشته و نه چلول شي او سره ماشومان له اوبو لره وساتي. هغه دا هم ویلي کڅ هم په داسې قسمه پیښو کې حکومت د موایزه ورکولو پالیسی نشته، خو کوشش کوي چې په دغه لړ کې سنه سره وکړي.
یي جو حادثاتی واقعات ہوتے ہیں
دا د حادثو پیښې چې وي د هغو لپاره سرکاري کومه پالیسی نشته، خو وزیر اعلی صاحب د پیښې خصوصیت ته په کتو له کابینې منظوري اخستی چې ټولو مړشیو د ماشومانو ورساو ته د سیلاب ځپلو په نرخ موایزه ورکړي.
جو فوت ہوئے ہیں یہ بچے ان کو دیا جائے گا.
لاکوهارت بازار شاوخوا 10 کیلومتر لری تاندې ډیم یو خسته زیده چورتا د اتوار پورز د سیل لپاره ورغلی د میربشخیلو مدرسې ماشومان لا به د پیښې ښکار شول. د ډوبې شوې کشته د پیښې مقدمه په محمد ریاض شهید تاڼه کې درج کړې شوې چې بګی د اریګیشن محکمې دوه اهلکاران نامزد دي او چارواکي وای په یاد پیښه کې مزید تحقیقات روان دي. طارق ورغزه مشال ریډیو پیښور.
سوات د پاکستان سیلانی سیمه ده، بدلتا حالات بدلی گی را بدلی گی، مون پا دے چارو نظر ساتو او تاسو ترے ہم خبرو. زو نیاز احمد خان یم او تاسو تا لسوات دیر چترال شنگلے او خوشا سیمونا را پورونا جوڑو.
مشال رو تاسی غوگی تاسی کولشی دا مشال رو تولی خبرونی از منگ پا ویب پانا مشال رو دات کام او تاسی قتل شی اور دل ہم شی او لوستل ہم شی. کشری تاسی دا فیس بک پانا لڑی نو دا مشال ریڈیو پانا خوخه کی او واغی دلاری تاسی تازه ویڈیو گانی ہم دا مشال ریڈیو فیس بک دلاری قتل شی. ساسو پام دا نور رپورٹن پلو را گرزم دا خیبر پختونخوا پا کواٹ کی پا ٹرافیکی پیخا کی دا خزو او مشوان پا گدون دا وجل شو شمیر اتلو ستا رسی دلی دی. دا کواٹ دا پولیسو وایان فضل نیم دا فروری پر دویم ماخام ترپیخ روس مشال رو تیبی چی دا یو مسافر اڑون کے فلائنگ کوچ ہائی ایس اگاڑے لا سورنگ سرا نگدی لا بار اڑون کے لارائی سرا و جنگید. نوموړی تر دې مخکې په پیښه کې د یو کس د ژوبلېدو خبر ورکړی وو، خو اوس روغتیایي چارواکي وایي چې په پیښه کې دوه کسان ژوبل شوي دي. نور تفصیل د ممتاز بنگش په دې رپورت کې وو.
د خیبر پختونخوا په کوهار ضلع کې ټریفیکي پیښه کې د مړو شمیر 18 ته رسیدلې. پیښه کې دوه زنانه او درې ماشومان هم مړه شوي. د مړو جسدونه ډیویژنل هډکوارټر روغتون ته راوړلو نه وروسته خپلوانو ته حواله شوي. پیښه کې دوه کسان ژوبل شوي هم دي، د کومو درملنه په یاد روغتون کې روانه ده. پیخه د ټنل سره نږدې لکی مروتو نه پیخور ته مسافر وډون کې فلن کوچ او بار وډون کې گاډي ترمنځ د فروری په دویمه مسخوتن رپیخه شوی و. د ځای پولیسو ویان فضل نعیم د پیخه نو وروستو مشال ریډو ته ویلي پیخه د بار وډون کې گاډي ډرایور د غفلت لوجې رمخې ته شوی چې پر ضد محمد ریا شهید تانی کې مقدمه ثبت شوی.
اتل اس کسان په دې کې په حق رسیدلې دي، دوه ورکه زخمیان دي. ټرالر ډرایور د غفلت او بې احتیاطي وجنه د اکسیډنټ شوی دی. دا په غلط ترانګ سایډ باندې روانو، نو دی وجنه پولیس د کوم د ټریلر ډرایور دې اریسټ کړی دی، گرفتار کړی دی.
فضل نیم زیاتوی د پیخ نو وروسته مرستندوی ډلې ریسکیو یو یو دو دو پیخه کې وژل شوی او ژوبل کسان د کوهار ډیویژنل هډکوارټر روغتون ته رسولي. د هسپتال مشر ډاکټر خنسکر وای د ژوبل کسانو درملنه روانه ده چې وضعیت د خطر نه بهر خودل کیږي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
مشال لیتا تاسی غوگی دا روانی گڑی نمائی برخی تیرا رسی دلیو تاسو تا دیو مهم خبرونو لندیز ہوئے. وزیراعظم شہباز شریف ویلی باید اٹول سیاسی گندونو اختلافات شا تکلی او د ترهګری د مخنیوي لپاره په شریکه کار وکړي. نوموړي د فروری پر دریمه گورنر هاوس پیښور کې د اپیکس کمیټې د مشرې پر مهال زیاته کړه چې د پولیس لاینز په جمعات برید د آرمی پبلک سکول نه وروستو د ترهګری تر ټولو لویه پیښه وه. دا عوامی نیشنل ګوند د خیبر پختونخوا مشر ایمل ولی خان ویلي دي چې د پاکستان تحریک انصاف په واکمنۍ کې له تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو د تحقیقاتو لپاره سپریم کورٹ ته ځي. نوموړي د فروری پر دویمه په پیښور کې خبري غونډې پر مهال مشال لوتوي چې له هغې ناقانونه وسله والې ډلې سره د سولې د خبرو په نتیجه کې په پاکستان کې ناامني زیاته شوې ده. تحریک انصاف ګوند د ایمل ولی خان د څرګندونو په غبرګون کې سندي بیلي. پاکستان تحریک انصاف ګوند د وزیر اعظم شهباز شریف لخوا د امنیت او اقتصاد په موضوع په ټول ګوندیزه غونډه کې د شرکت نه انکار کړی دی. د وزیر اعظم دفتر د فروری پر دویمه په یو بیان کې ویلي چې د فروری پر اوومه په کیدونکو غونډه کې بعد د پیښور د پولیس لاینز په جمعه د خونړي برید په ګډون پاکستان ته د ورپېښو مهمو چیلنجونو بحث کیږي. د خیبر پختونخوا په کواټ کې یو مسافر وړونکي ګاډي او لاري ترمنځ په ټکر کې د وژل شو شمېره 300 ته رسیدلې ده. د کواټ د پولیسو وایي فضل نیم مشال لوتوی چې په وژل شو کې دوه ښځې او دوه ماشومان هم شامل دي. د پاکستان د بارونو چارو وزارت او ویلي دي په افغانستان کې طالبانو له حکومت د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې د مخلصانه همکاري تمه لري. د بارونو چارو وزارت ویان دي ممتاز زهرا بلوچي پرون په اسلام آباد کې ونې غونډې پر مهال د یو پښتون په ځواب کې ویل چې پاکستان هیله لري چې د طالبان حکومت به د ترهګرۍ پر ضد هغه ژمنې پوره کړي چې د نړیوال ټولنې سره کړې دي. او جرمني به اوکراین ته د لیپرد 1 په نامه ټانکونه ورکوي. دا خبره د جرمني د حکومت بیان د فروری پر دریمه په برلن کې خبری کانفرنس پر مهال کړی ده. د خبرونو لنډیز مو واردو ستاسو پام د نور رپورټونو په لور راګرځوم. د ناروې په پلازمینه کې د اوسلو د سولې سیړنیز مرکز سخت کال د سولې نوبل انعام لپاره د افغانستان د محبوبی سراج او د ایران د نرګس محمدی نمونه د خپل نوملړ په سر کې راوستي دي. هغه مرکز هر کال د سولې نوبل انعام لپاره لومړونه برابروي او د فروری په لومړۍ نیټه په بیان کې لیکلي چې محبوبا سراج او نرګس محمدی د هغې نړیوالې جایزې لپاره وړ نمائندګان دي، ځکه چې په افغانستان او ایران کې ایران دواړو کې د حکومتونو د تیر کال د ښځو حقوقو ترخپو لاندې کړل. تفصیل د اسمت سروان په دې رپورت کې.
د اوسلو د سولې سیړنیز انسټیټیوټ د افغان ښځو د حقونو د فعال محبوبه سراج او د ایران د بشري حقونو د فعال نرګس محمدی نمونه د نوبل د سولې د جایزې د کاندیدانو د نوملړ په سر کې راوستې دي. افغانستان په ځانګړي ډول د نړۍ یوازینی هیواد چې ښځې او نجونې د کار او تعلیم له حق پکې محروم دي. له همدې کبله په داسې هیوادونو کې د ښځو د حقونو لپاره مبارزه مهمه ګڼل کیږي. په اوسلو کې د سولې د څیړنیز انسټیټیوټ مشر هندریک اوردل هم د موضوع ته اشاره ویلي. په افغانستان او ایران کې استبدادي حکومتونو په تیر یو کال کې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي. په افغانستان کې طالبانو جونې له پوهنتون زده کړو منع کړي او په ایران کې د جنسیتي برابرۍ لپاره مظاهره چانو ته د اعدام سزا ورکړل شوې ده. محبوبې سراج د اوسلو د سولې د څیړنیز انسټیټیوټ له لوري د نوبل د سولې جایزې ته د کاندیدو په اړه ازادي رادیو ته موبایل خوشاله ده چې له دې سره یو ایرانی میرمن هم کاندید ده، ځکه چې په دواړو هیوادونو کې د ښځو د حقونو موضوع مطرح ده او د دواړو هیوادونو د ښځو د حقونو موضوع د دنیاوالو پام ځان ته اړولې ده.
و این موضوع برای ما بسیار زیاد مهم است، به خاطر از اینکه اگر خدا
دا موضوع ما لپاره ډیر مهمه ده که خدای وکړل او زه جایزه وکټم او موږ دواړي جایزه ترلاسه کړو، دا بزما او د افغانستان لپاره یو لوی ویاړ وي، ځکه چې دا به د افغان شذو د هغو ټولو قربانیو او زحمتونو نتیجه وي، د هغو جنو او شذو د مبارزو چې واټونو تراوته، د هغو کسانو چې ژغې اوچت کړ، د هغو کسانو چې ژوند یې په دې لار کې وبایله، د هغو کسانو چې بندیان سول، د هغو کسانو چې وکړول سول، د دوی ټولو د هلو ځلو نتیجه بوي
بندي شوه، د کسایي کې زجر دیدن از تمام از اینا.
د سولی د چیرنیز انسټیټیوټ مشر شاغلی اورنل وای د محبوبې سراج نومې د کاندیدانو د لیست په سر کې د دې لپاره راوستي چې هغې په افغانستان کې د ښځو د کار او زده کړو په ګډون د حقونو او د افغانستان په سیاست کې د ښځو د ګډون د حق لپاره هلې ځلې کړې دي. څلور اویا کلنه محبوبه سراج له اوږدې جلاوطنۍ وروسته په 2003 میلادي کال افغانستان ته بیرته لاړه او لا هم په خپل هیواد کې اوسي. د اوسلو د سولې څیړنیز انسټیټیوټ په خپل ویبپاڼه د محبوبه سراج په اړه ښلي چې هغه له شپږ ویشت کلونو وروسته خپل هیواد ته لستنېدو وروسته د ماشومانو د روغتیا او زده کړو لپاره د هلو ځلو ترڅنګ د فساد پر ضد او د کورنیو ناخوالو د قربانیانو د ملاتړ لپاره هلې ځلې وکړې.
په نړۍ سیمه او پاکستان کې څه روان دي؟ د ورځې تودي خبرې کمې دي او روانې چارې څه وای؟ د دې هر څه د اورېدو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ. زه شانواز ترګزم او تاسو ته له مومندو او باجوړ نه تازه راپورونه وړاندې کوم.
مشال ته تاسو غوږی د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځنګړي سر مفتش اداره یا سیګار وای په کار ده د کانګرس غړي پر دې غور وکړي چې د امریکا بشري مرستې طالبانو لاسته نلويږي. سیګار په اروپور کې ویلي په کار ده چې دا هم وسړل شي چې آیا د امریکا بشري مرستې چې د نقدو پیسو په بڼه افغانستان ته لیږدل کیږي د بشري مرستو په ختمولو کې ګټوري تمامېږي کنه. نور تفصیل په دې رپورت کې وره.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځنګړي سر مفتش اداره یا سیګار وای طالبان ورځ په ورځ ظالمانه چلند خپلوي او د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس غړي باید دا وسیړي چې د امریکا هغه تر حد زیاتې مرستې چې افغانستان ته لیږل کیږي آیا د طالبانو لاسته ورځي که څنګه. د سیګار دغه راپور چې کانګرس ته وړاندې شوی په 2018 میلادي کال کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د بیا رغونې او د مرستو د هڅو په اړه دی. راپور کې د امریکا د مرستو اغیزو او افغانستان کې زیاتېدونکو بشري اړتیاو ته کتنه شوې ده. دغه راپور د امریکا له کانګرس غواړي یو اصلي پوښتنه وڅېړي، هغه دا چې آیا امریکا کولی سي بیل دې چې ورڅخه وغوښتل سي په میلیاردونو ډالره د طالبانو د تمویل لپاره افغانستان ته ولیږي. د سیګار پر راپور کې دا نتیجه اخیستل شوې چې افغانستان کې په میلیونونو کسان د لوږې کړیږي، په وحشت کې دي او د نړیوالو ملاتړ ته لا هم اړتیا لري، په ځنګړي ډول چې طالبان د ښځو او نجونو له حقونو سرغړونه کوي او د خپلو محدودونکو اصولو له مخې ورباندې محدودیتونه لګوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځنګړي سر مفتش اداره یا سیګار زیاتوي د امریکا متحده ایالاتونه لا هم د عمده تمویلونکي په توګه په افغانستان کې دخالت لري او اتلس میاشتې مخکې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو تر وتلو وروسته یې د افغان وګړو او افغان کډوالو د مرستې لپاره تر 8 میلیارد ډالرو زیاتې پیسې برابرې کړي دي. د سیګار په دې راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ خپور سو راغلي په دې 8 میلیارد ډالره پیسو کې د افغانستان بانک هغه 3.5 میلیارد ډالره هم شامل دي چې په سویس کې د افغانستان لپاره نوي جوړ شوي صندوق ته انتقال شوي دي. د سیګار د راپور له مخې امریکا په یاد موده کې تر 2 میلیارد ډالره زیاتې پیسې عمدتاً بشري چارو ته ځانګړي کړي دي. سیګار پر دې اندېښنه ښولې چې طالبان له دغو مرستو څخه د مالیې او یا د جواز د صدور په بڼو عاید ترلاسه کوي.
د مشال ریډیو خپرونه وروي. زه اشتیاق مسید یم. تاسې د ډېرې اسماعیل خان لکی مروت ټانک او سویلي وزیرستان له تازه حالاتو خبروم. مشال ریډیو وروي.
مشال لته تاسو غوږی پختون اشغورن غورزنګ او د پختونخوا ملي عوامي ګوند د زدکونکو سازمان د کوټي په ګډون د بلوچستان په بیلابیلو برخو کې د محمد ابراهیم ارمان لونی سلورم تلین ولمانځلو. ارمان لونی د سیاسي او مدني فعال ترڅنګ په کالج کې د ادبیاتو استاد او لیکوال و چې د فروری پر 2 په بوري یا لورلای کې وژل شو. غورزنګ وايي نو موړه پولیسو په واهلو وژلو خو هغه مهال د بلوچستان چارواکو ویلي بل چې د لونی د مړینی وجه د زړه درېدل وو. هغه د هغه خور او د غورزنګ مخکخه غړي وړانګه لونی وای سلور کاله تیر شول خو کورنۍ یې له انصافه بی برخې دي. تفصیل د سمت شبدم په دې رپورت کې وو.
د فروری پر دویمه د بلوچستان په یو شمیر پښتون میشتو سیمه کې د پښتون ژغورین غورځنګ او پښتونخوا ملي او میګوند د پخوانی غړي شاعر او پال پروفیسر محمد ابراهیم ارمان لوڼی د څلرم تلین پاړه غونډه وسوه. په کوټه کې د پښتونخوا د کونکو سازمان لخوا د ګوند په مرکزی دفتر کې د اتلین غونډې مهال د یاد ګوند غړي سیف الله خان کاکړ د ارمان لوڼی پر ژوند او خدماتو رونا واچوله.
ارمان لوڼی دا کام د په لکونو په زورونو ځوانانو ته سوچ ورکړی دی. ارمان لوڼی په صرف موږ تر دې ورځې نه یادته چې ارمان لوڼی تلین موږ ول مازی د پښتونخوا سټډنټ اورګنایزیشن هر ملګری بل ځان ارمان لوڼی جوړي تومره سنجیده کی چې په دې غربت کې ارمان لوړی د خپل کام له خپل سیمې سره تومره محبت لري چې د په تومره سبجیکټ کې د ایم ای پښتو کلا او دا د هغه محبت چې د خپل سیمې سره وکړه.
لیکوال او شاعر فضل آشنا د ارمان لوړی ادبي او سیاسي ملګری وو چې ډیر وخت ورسره نږدې پاتې شوی. هغه مشال ریډیو ته د ارمان لوړی پاړه څه داسې وویل.
پروفیسر ارمان لوړی د ډیرو استعداد او د ډیرو خویو د ډیرو شو خوبیو مالکولو. د پروفیسر ارمان لوړی سره علافه کې یو ډیر ښه استعداد د پوهې په ځیرکتیا کې ورکړی ول. ډیره زیاته ځیرکتیا د کام په والا، د وطن په والا، د خاورې په والا او د ژبې په والا باندې ارمان لوړی درلوده. دویم اړخ دا و چې ارمان لوړی یو ډیر تیز څېړنکار او ځیرک څېړونکی ولو. نو په دې خاطر باندې ارمان لوړی تمج د سویلی پښتونخوا د ځوان کهول یو غشتلی څېړنکار او ځیرک شاعر لیکوال هم ویلی سو او به سته سیاسي کارکون د پښتونخوا ملي پارټي له دریزه د دیکام یو ویش او پر خاور جغرافیا او پر لوی امچای افغانستان باندې مین غړی ولو. په همدې سبب باندې ودته دومره زیاته سزا د ریاست او د ریاست د زورورو قوتو یا د مقدرو قوتو لخوا لکه زموږ د تیرو شهیدانو په څیر ورمن لوڼی ته ورکول سول.
د پښتون ژغورین غورځنګ غړي وای چې ارمان لوړی په بوري یا لورلای کې د پولیسو لخوا وژل شوی، خو د نموړي خور وړانګا لوړی وای چې نورې په عدالت باور پاته نه دی. دا غیب خبره چې هغه د خپل ولس په عدالت اعتبار کوي.
ارمان د دې ولسونو په لشکر کې روانو، د دې د سر لشکر غړی وو او بیا په دې لشکر کې شهید شوی په یو لوی نظریه باندې، په یو لوی فکر باندې. په پاکستان کې د دې نظیر کې زور نه دی، قاتلان نه دي نیول شوي. دارنګ ډیر غټ غټ خلک شته چې قاتلان نه دي نیول شوي. دا یو سیاسي کیس دی، یو ملي کیس دی. نو موږ لا عدالتون هیڅ تمه نه لرو. البته موږ په خپل پښتونخوا وطن د خپل ولس په عدالت مباور دی. موږ په خپل ولسي زور او مبارزه خپل د ارمان افکار ژوندي ساتو.
د بلوچستان صوبایي حکومت هغه مهال د ارمان لوړی تر مړینې وروسته د طبي ماینو پر اساس ویلی وو چې نوموړی د زړه د عملې له کبله مړ شوی. د هغه وخت بلوچستان د کورنی چار وزیر میرزا لانګو خبریالان ته ویلی وو چې په دې هړه دی په قضیه کې د عدالت سره هر ډول همکاري کوي او هڅه کوي چې د لوړی کورنۍ ته انصاف ورسي. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
د مشال ریډیو اوریدونکو ته زیری ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال ریډیو خپل خبرونه زیاتې او منځنۍ صفای فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې ورځې نه مشال رادیو د مخام لښپګو تر وو لنه تر لسو لا یو لسو تر دولسو او د سهار له سالورو نه تر شپګو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز شپږ سو یو ویش کیلو هرتز خپرېږي. د مشال رادیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل اپ باندې.
مشال رادیو تاسو یې غواګي. د پکتیا د څمکونو اوسیدونکو وای د بیکاری لا کابل له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوی دي. دوی اندیښنه خی چې بیروزګاری د ځوانانو د اهلیتوب او پنشو د روغ دی کېدو لامل کېدی شي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنیدو راهیسې اقتصادي وضعیت خراب شوی او بیکاری زیاته شوې ده. خو د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي د سیمې د ځوانانو لپاره د کاري موقعو برابرولو هڅې کوي. تفصیل د نجیب الله الخیل پر رپورټ کې.
د پکتیا ولایت د څمکنۍ ولسوالۍ اوسیدونکي له بیکارۍ شکایت کوي او وایي په دې وروستیو کې د ډېری خلکو اقتصادي حالت خراب شوی او حتی د اړتیا وړ خوراکي توکي هم نه لري. دوی غوښتنه کوي چې حکومت د نړیوالو سره تعامل وکړي او ځایي چارواکي د مرستندویه بنسټونه دې ته وهڅوي چې د خلکو د کارموندنې او سیمې د پرمختګ لپاره یو شمېر حیاتي پروژې پلي کړي. د سمکنې ولسوالۍ یو تن اوسیدونکو خیاط خیل مشاد روډ ته ویل
بیروزګاری خو بیخي اش تر رسیدلې ده، ځکه بیروزګار خو دومره خلک دي باور وکړي چې یو څوک ډوډۍ نشي پیدا کولای. بیروزګاری زیاته ده، بس اسلامي امارت نه مونږ غوښتنه ده چې مملکتونو سره لندن جوړ کړي، څه فابریکې څه شایان څه حساب چې وي هغه مو کې چې خلکو کاروبار جوړ شي.
ځایي اوسیدونکو عنایت الله وایي ځوانانو څخه وخت عبث تیریږي، ځکه وزګار په کورونو ناستي تاوان کوي خو ګټه په لاس نه ورځي.
دلته بخی پروژې نشته، هیڅ کاروبار د ځوانانو لپاره نشته چې کوم دې کاروبار وکړي، ځکه ټول خلک په کورو هم داسې ناست، کاروبار خراب شوی دی، هر یو ځوان هم داسې په کور ناست. خدای دې وکړي چې ټول ځوانانو ته مزدوري پیدا شي.
د سمکنۍ اوسیدونکو وایي که ځوانانو ته سالمه بوختیا پیدا نشي، د نشه یي توکو د کارونې په ګډون په ډول ډول ټولنیزو بیلاریو روږدي کېدای شي. یو بل ځایي اوسیدونکی حبیب جان وایي
دلته اقتصادي وضعیت بیخي زیات خراب دی، دلته د ځوانانو کارونه نشته، د ځوانان ډیر په بد حالات کې دي. وختنه د مرات څخه دغه ده چې دوی دلته پروژې راوړي، ځکه ځوانان دلته ډیر زیات ځوانان دي کنه چې هغه بیروزګاره ګرځي، حتی کېدای شي چې د دې په نشه یي توکو مخته شي. خو دغه حالاتونه د دغه مجبورۍ دی وجه خلک هر څه ته هڅه کوي.
ځایي خلک وایي ځوانان د کار دروندوالی او کموالی ته نه ګوري، ځکه کارونه نه پیدا کیږي. د سمکنۍ اوسیدونکو نو پیاخیل وایي
داسې ځوانان راځي چې مخکې بو چې وو په ډیر زر روپۍ به کار نه کول، اوس داسې خلک دي، داسې ځوانان راځي چې وایي چې په درې زر روپۍ کار در سره کوو په کالدارې، او داسې ځوانان راځي او خلکو زمينه ډیره خرابه ده، بيخي وضعیت خراب دي. او باید چې د ځوانانو د فارو کاروبار جوړ شي او یو کاروبارونه روان شي، دغه ورځې نه بل ورځ ته وضعیت خرابېږي، ځوانان نور جوبلی.
بلخوا د سمکنۍ ولسوالۍ مسؤلین وایي چې ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو د برابرولو په لټه کې دي. د سمکنۍ مرستیال ولسوال قاری عزیز الله وویل
هغه ځوانان چې هغو په لوړه کچه تعلیمونه کړي دي، ځکه چې د ملک او د وطن داسې ځوانانو ته ضرورت لري، دا د ملک راتلونکی دی. راتلونکي دپاره به موږ دا خلک چې هغه د پولیسو یا د اردو یا د په دې لوکو کې ګمارل کېږي، اما کومې ادارو کې دوی دپاره موږ انشاءالله آینده کې ترتیب لرو چې غلطي وګمرو چې دوی ښه خدمات وکړي چې څومره دوی استعداد وي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو یو لوړ پوړي چارواکي په افغانستان کې د خلکو روان وضعیت اندېښمنوونکی بللی وایي افغانان له داسې ساړه او بې امکاناتو ژمي سره مخامخ دي چې تیرو 15 کلونو کې ساری نه دی لیدل شوی. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو مشر لیو نړیوال خبری آژانس سره په خبرو کې ویلي شپږ میلیونه خلک چې په خبره ډیر لوړ شمیر دی د قحطۍ او د بد وضعیت له جدي ګواښ سره مخامخ دي.
دا مشال ریډیو دا مونږ هر ورځ تاسو لپاره نه ساته خبرونه کوو. زه فرهاد شینوارایم او له خیبره تاسو ته سیاسي، ټولنیز، فرهنګي او ولسی راپورونه جوړوم.
مشال رادیو تاسو غواګي خدمتونکو مشال رادیو تاسو اوس د پینځه نور ساتونه هم په منځنۍ صفه مانی تاسو اوس اوریدل شئ. ساسې پام د نور رپورټون په لور راګرځوم. د افغانستان د کونړ ولایت په شیګل ولسوالۍ کې د سویډن کمیټې له لوري د یو خونځي ودانۍ جوړه شوې او ګټه اخستنې ته سپارل شوې ده. خو د یاد خونځي زده کوونکي او د سیمې مشران له تعالی چارواکو غواړي چې له شپږم ټولګي پورته دي د نجونو پر مخ د خونځي او دروازې پرانیزي. بلخوا د کونړ ولایت د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې دوی د نجونو خونځي ته ژمن دي او دوی مشران او د دوی مشران هڅه کوي چې د شریعت په چوکاټ کې ټول نجونو ته د زده کړو زمينه برابر کړي. تفصیل په دې رپورت کې وو.
په دې وروستیو کې د کونړ ولایت په شیګل ولسوالۍ کې د سویډن کمیټې په مالی لګښت د نجونو او هلکانو د یو ښوونځي د ودانۍ چارې بشپړې شوي او ګټې اخیستنې ته سپارل شوې ده. د افغانستان په ختیځ کې د سویډن کمیټې استازی انجینر عزت الله وایي له دې وړاندې به د یاد ښوونځي زده کوونکي د ودانۍ د نشوالي له امله له زیاتو ستونزو سره مخ وو، خو د ودانۍ په جوړېدو سره به یې ډېرې ستونزې راکمې شي. نوموړی وړاندې وایي
د مونې مکتب چې لس تدریسي خونې لري، دوه اداري خونې دي او دوه کتابخانې دي. البته جمله مالی لګښت 2,000,000 افغانۍ شوی دی په دې کې، او جمله د شاګردانو تعداد چې دی 500 نفره شاګردان لري. البته انجونې او هلکان تقریبا د یو کال په موده کې د نوموړي مکتب ټولې ساختماني چارې تکمیل شوي دي.
د یاد ښوونځي زده کوونکي د ودانۍ جوړېدو ته خوشاله دي، خو له طالب چارواکو غواړي چې له شپږم ټولګي څخه پورته دي د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. دوه تنه زده کوونکي نجونې حفصه او کائنات وایي
مشکلات سره مخ وو چې اوس راته خپل مکتب جوړ شو، خوشحاله دي.
اسلامي امارت نه دا هیله لرم چې د شپږم نه پورته سیمپونه د 12مه پورې خلاص کړي او موږ خپل ارمانونه هیلې پوره کړو او خپل زده کړې ته دوام ورکړو.
په عین حال کې د شیګل ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په ښوونځیو کې د سرپنا او پاکو اوبو نشوالي د دوی د اولادونو د زده کړو پر وړاندې لوی ننګونې دي. د یادې ولسوالۍ دوه تنه اوسیدونکي غلام نبی او رشید الله هم له طالب چارواکو غواړي چې د نجونو پر مخ د تړلو ښوونځیو دروازې پرانیزي.
منګه د شګل دا اقه چې کومه د شګل ورسوالي ټول خلک دا خو خدای دا غواړي دا غوښتنه ده جنکو په مخمنې د مکتبونو دروازې خلاص کړي شي.
د دولت څخه غوښتنه منګه دا ده چې دغه خويندې چې په نمایي کې ته دغه پاتشي وي دي مکتبونه باید دیو ته اجازه ورکړي.
بلور ته د کونړ ولایت د پوهنې رئیس محب الله حیدری د نجونو د تړلو ښوونځیو د پرانستلو په اړه د خلکو غوښتنو ته په ځواب کې وایي چې دوی ژمن دي چې د هیواد ټولو اوسیدونکو ته د شریعت په چوکاټ کې د زده کړو زمینه برابره کړي.
زمونږ مشران په دې پوهیږي چې مونږ د ښځینه تعلیم ته ضرورت لرو. البته نور پریکړه به د مشرانو کار دی، دغه مونږ داسې کومه دقیقه خبره نشو کولای چې یو ډاډ ورکو اطمینان ورکو.
د کونړ ولایت د پوهنې ریاست د معلوماتو لمخې د 1500 خونځیو له جملې څخه 290 خونځي ودانۍ نه لري چې له عملی ډیر کله تدریسي بهیر له ځنډ او خنډ سره مخ وي.
مشال رادیو تاسو ته د افغانستان او پاکستان له مختلفو سیمو راپورونه وړاندې کوي. زه شبیر احمد جان يم او تاسو ته له پیښور 400 مردان نوخر او چرچاپی رسیمونه رپورټینګ کوم. د مشال ترڅنګ اوسئ. مشال لري تاسو غوږی د مشال لیو درنو دونکو په بیا بیا غوښتنه د جنوري له 28 څخه موږ خبرونه زیات کړې دي او په منځنه صفه بیرته بحاله کړې ده. تاسو د مشال لري خبرونه د پیښور پر وخت د ماخام له شپږو څخه تر وو د ماسخوتن له 9 تر 10 د شپې له 11 څخه تر 12 او د سحر له 4 څخه تر 6 بجو پورې پر منځنه صفه 6.21 کیلو هرتز اوریدل شي. د مشال رادیو پولند سپو کې هیڅ بدلون نه درغلی. د دې تر څنګ تاسو د مشال رادیو ویب پاڼه او اپلیکیشن لاري ټول خبرونه هم تاسو اوریدل شي. تاسو په د رواني کړي اخري رپورت په لور راګرځو. په خبر پښتونخوا کې د نفسیاتو په هان وای په ملک موجوده غیر یقیني او سیاسي حالاتو لوجه په خلکو کې زهنی ناروغي زیاتې شوې دي. د دوی په خبره په خبر پښتونخوا کې د ژوند هرې سانګې سره تعلق لرین کې سن اس زهنی فشار لاندې دي. دوی دا خبرداري هم ورکوي چې چری سیاسي اړې غړي او اقتصادي بحران همداسي روان وي نو نفسیاتو ناروغیو کې نور هم اضافه کیدی شي. تفصیل د یوې وړې کې د میرستو په پاکستان کې د نفسیاتو یوې ټولنې خبرداري ورکړي چې په ملک د سیاسي ګډوډي او عدم استحکام له وجې د زهنی صحت په مسلو کې اضافه ورستر بلی زیاتېږي. پاکستان اسوسییشن فار کلینیکل سائیکالوجیست یا پی ایس پی د جنوري په 28مه په یو بیان کې ویلي چې د خرابو سماجی حالاتو اثر په ټولنه پرې وزي او د سره د زهنی صحت په اړه ډیر مسائل مخې ته راځي. پی اے ایس پی ٹولنا په نور لسوا و اتیم کال کې جوړ شوی او په دې کې د ملک مشهور نفسیاتو ډاکټران او پوهان شامل دي. نن نفسیاتو پوهانو دا خبرداري په داسال کې ورکړې چې په ملک کې سیاسي اړې غړې دي. په دې رسټو کې په خیبر پختونخوا او پنجاب صوبو کې اسمبلی ماتې شوې او نگران حکومتونه جوړ شول. د حکومت مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف په ټول ملک کې د ګرانې پر ضد احتجاجونه کوي. بلخوا د اقتصاد لپاره ملک معاشي بحران سره مخامخ دي او صنعتکارانو سوداګرو او تاجرانو هم د ګرانې پر ضد مظاهره کړې او له حکومت اقتصادي حالت سمولو غوښتنه کړې. د پاکستان د شماریاتو محکمې تیره میاشت په رپورټ کې ویلي ول چې له نورو وختونو پرتله په هیواد کې ګرانی زیاته شوې ده. په پیښور کې د نفسیاتو ناروغي ډاکټر خالد مفتی مشال لوتی ویل چې په هیواد کې سیاسي او اقتصادي استحکام سره سره د خلکو ذهني ثبات هم ختم شوی دی او په ځانګړي توګه په خیبر پختونخوا کې د خلکو په ذهني صحت زیات اثر پریوته دی.
هر شخص چې دی هغه وریډ دی، بزنس مین دی او انډستریالیست دی، ډاکټر، انجینیر، نو دې سره ډېر زیات یو بےچینی اور دې سره ذہنی صحت دونوں خراب شوی دی. جس خلکو له پتہ نشته چې څه کو خوب ختم خوبونه ختم شوی دی. هر یو سړی کا بیوروکرات دی کا دغه دی ټول سلیپنگ پلز باندې دی غواړي، مارکیټ کې دوائی هم نشتا اور دونوں زیات سٹریس راغلی دی. هغه کسان چې کوم بینکرز دی، هغه کسان چې کوم انڈسٹریلسٹ دی، هغه کسان چې کوم دا مڈل بزنس مین دی، هغه یو بد حال دی کنه ډیر زیات.
ډاکټر خالد مفتی دا هم ویل چې په ملک کې د غربت له وجې هم خلک زیات نفسیاتي ناروغو سره مخامخ دي. نوموړي په خبرو کې په خیبر پختونخوا کې د ځان وژنې پیښو ته په اشاره سره ویل چې نورو وختونو پرتله د دې شر په زیاتېدو ده او د دې علت هم موجوده حالاتو سره تړلې دي.
او دوه قسمه سویسایډ، یو سویسایډل ائیډیاز، هوپلسنس اند هیلپلسنس، او بل دا دی چې یو ځل اٹمپټ هم کړی دی، چا ګولې والے دی، چا څه کړی دی، چا چاړه، ناٹ اونلی لیڈیز ایون جینٹس دونوں زیادہ شوی دی باندې. خاص طور باندې هغه کې چترال خلک باندې راځي، ځکه چې چترال خلکو خو حد کړی دی، هغه خو ډیر زیاده وخت هم کول.
د چترال انتظامی او پولیس چارواکو تیر کال ویلي ول چې د غلطه د خزو د ځان وژنې په پیښو کې په دې رستو 15 کلونو کې زیاتوالی راغلی دی. ډاکټر خالد مفتی وايي په دې لړ کې یو ورکشاپ کوي چې سرنګه د دغه شان پیښو مخنیوي ممکن شي. په خبر کې د درملو کاروبار کوونکی عزیز الله خان مشال وتی ویل چې موجوده حالاتو کې زیات خلک د خوب او ذهني تناو کمولو لپاره د ویان اخلي.
زیاتر عمده کریستل پام کوي او بیا چې زیاتر مطلب صد دغه د وجې بیا خوب هم نه لغم نه، بیا الپرزولام شو، برمازی پام شو، بیا دا یوز کوي خو هغه د شپې لپاره، لکه دا عام مطلب چې کوم اولډ ایئر کسان وي کنیا کاروبار نه لغوي، نو دی خو بیا مطلب هغه ډاکټر په دغه باندې به ډیلی یو دغه کوي. خو چې کوم دا نیو جنریشن د دې استعمال بیا ډیر زیات دی، که دی خپل غلط استعمال لپاره کنه نو راځي بیا دسې خو مانګ خو ډیر زیات دی کنه، هر سړی یو غواړي چس انجکشن او دا مرئی مرئی نو دا عزت زوماکس وغیرہ دا شي نه ډیر زیاده کیږي، او پینډال او باقی چې بیا د نور دغه تراشي نو بیا ټول دغه سی سټل پرام یو دا شي نه یوز کیږي کنه، ما ټینشن والے سره دغه سره.
پاکستان اسوسیشن فار کلینیکل سائیکالوجسٹ په بیان کې ویلي دي چې د دوی خبرداري د سیاسي نویت نه بلکې په ټولنه کې د ذهني ناروغۍ مخنیوي په پام کې دي. دوی په خبره نور وختونو پرتله سیاسي کشمکش او اختلافاتو په نتیجه کې په قام کې سماجی تفریق او تقسیم زیات شوی دی. د سیاسي اختلافاتو له وجې نه یوازې په حقیقي ژوند کې بلکې په ټولنیزو رسنیو د خلکو اړیکې خراب شوی دي. تنظیم په بیان کې د دې ترشا وجوهات په اړه ویلي چې خلک سیاسي خیالاتو په اړه سخت دریځ خپل کړي او د بحث، مباحثه یا مکالمه امکان پاتې نشي، نو دا صورتحال د سیاسي مشرانو د برخود عکاسي کوي. په پیښور کې د نفسیاتو ډاکټر جلیل مشال لوتیل چې په خوا هم خلکو ذهني ناروغي درلودي، خو موجوده غیر یقیني حالاتو له وجې خلک ډیر فشار لاندې دي.
خلکو کې اویرنس پکار دی، ځکه زیاتره خلک عموماً دا نارمل ګڼي، هغوی چیرې داسې بیماری نه ده یا د دې لپاره دغه اویلیبل نه دی، لکه سروس یا چانه هیلپ اخیستل دې لپاره ضروري. خلک عموماً دا داسې ګڼي چیرې دا به زما خپل سوچ فکر دی یا زما دغه دی، نو بس خلکو کې دا اویرنس راولي چې خامخا په ټي وي باندې، په میډیا باندې، په سکولونو کې چې بھائی لکه دا خامخا لکه دا بیماری ده، او بیماری چې دا زیاده شي نو دې وجه نه بیا خامخا نور منډل دې شو جوړېدی شي او د دې لپاره لکه هیلپ او سپورټ اویلیبل دی. نو ډېر خلک عموماً ذهن کې دا لري چیرې تک سایکیټرس لاړ شي تلاشینو خلک ګول کلی ونتو بده اسره مچا خلکو د پته چې بيدا نورمال حالت کې ګلې شي او تو سایکالوجیست هم دی شي تخپل فاميلي ډاکټر هم دی شي.
د سیاد نړیوال اداري دبليو ایچ او ته 2022 کال په جون میاشت کې په یو راپور کې ویلي ول چې په نړۍ کې نږدې یو عرب خلک له بیلابیلو ذهني ناروغي سره مخامخ دي.
د مشال رادیو اوریدونکو ته زیره ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال ریډیو خپل خبرونه زیاتې او منځنۍ صفای فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې ورځې نه مشال ریډیو د مخام لښپګو ترو لانه تر لسو لا یو لسو تر دولسو او د سهار له سالورونه تر شپږو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز خپرېږي. د مشال رادیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل ایپ باندې.